دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د برېټانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 2 میلیونه او له امله د مړو شمېر له 402,000 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ 14 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید د طالبانو 5,000 بندیان او د حکومت 1,000 تنه د یو بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد دوحې او اسلام آباد ته تر تلو مخکې په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکارۍ او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللی او خپل ملاتړ یې تر اڅره څرګند کړی دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی په دې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی، ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کاره ډیر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمونه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نه نیول شوي.
که څه هم حکومت دا سیمې د خوند شوو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډېره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې پانګونو او پرمختګونو له پرمختګونو وروسته پاتې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهرې په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ وشو چې د هغه هېواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په میناپولس ښار کې د مئ په 15 د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تورپوستې د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریسټل ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پایله او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 29 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله یې د مړو شمیر له 422,000 کسانو واو. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له دې ډلې 1,00,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمیر اکثرا د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز ویبپاڼې لخوا خپرېږي. برازیل چې له 6,00,000 زیاتو ناروغانو سره دوهم کتار کې دی، په یوه حیرانوونکي اقدام سره د کورونا وایرس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یوه ساده والګی بللی دی. روسیه چې په 4,00,000 مثبتو قضیو سره درېیمه ده، یوازې د نږدې 1,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلی شمیرې نه وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د جلال آباد ښاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغۍ په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
دا ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې ده امیر روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د موریقي ټیسټ نه کوي.
په پکتیا کې هم ډاکټران وایي هغه ناروغان چې ورته مراجعه کوي په سلو کې اتیا د کورونا یا کووید 19 ناروغي نښې لري.
د ورځې څلوېښتو او شپېتو تر منځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو، د دې له 80% نه پورته هغه اعراض والیم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
د اروزګان د ناامن ولایت د مرکز ترینکوټ په یوه لمنه کې پروت د نچین د سیمې چې کلونه کلونه د جګړې لومړۍ کرښه ده، د اوسیدونکو حال به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ.
دغه ممځکې ډېره خلاص ولې بومبه کرلې بالا بیرته دغه سیال ته ورسېږي چې بیرته بندې وزن سولې المنه ده بالا نو درلاسه کړه پښې مړه سواله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېر چهارشنبه ایراني ځواکونو په یزد ولایت کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو وشتلی و او موټر اور اخیستی و چې پکې درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یزد هم تللی و. څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. نور تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکی وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې تیره چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ ویشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کېږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پېښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره یې وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس ډېر ژر مو نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مو سفارت ورسره بند کړي، دا په همسایتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کېږي باید ایران باندې هم بندیزونه ولګول شي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقی افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرم وبلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مبام چې شي او بیا موږ وطن ته بد سترګې ګوري. ما ته څه خدا غواړو چې ته څه ولې داسې چپه خوله پاتې یې؟ سیاسونو ته څه ولې په دغه رقم باندې فکر کوي؟ دا ته څه هم سبا ستا زامن مړه کېږي، ستا تا هم وژني، تا هم دغه څه خفه درکوي، تا هم دغه څه په اور سوځي، د خدای دې تا هم سره وسوځي. ولې داسې موږ د وطن خلکو دفاع نه کوي؟
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کارونکو د کامې آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی، د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ به ډېر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دې هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، له تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغانان پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټرې سره ټکر شو. په دې پیښې کې درې افغانان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. په ایران کې د افغانستان سفیر دغه راز تاییدوي چې ایراني پولیسو ټپیان پر روغتون کې زولانه کړي وو. ښاغلی لیوال د ټپیانو د لیدو لپاره هم روغتون ته ورغلی وو. په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات واورئ، د ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او پنځلس دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوس مهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سموندن د لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکزي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي نو په افغانستان کې د یو استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي، نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډاګه ویلي دي چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نیشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نیشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي اواري شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده د پنټاګون هغه پریکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
ازادي رادیو اوري د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی مهر قبولي مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغه ناروغان چې دوی خپل ناروغي مهر قبولي هغه مورقه نه ده بلکې کورونا ده او باید روغتیایی سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال سهار ګل امیر زیرا پور وایي
مهرقه کورونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا تر څنګ اوس له مهرقه ناروغۍ رنځلو چې په خبره یې د کورنۍ څو څو غړي یې پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغۍ پر مهال په تشخیصیه مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغۍ د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقه په ناروغۍ اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقه له درملو استفاده کوي او په خبره یې چې د درملو په خوړوي نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کېږي بلکې لا نورې ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ همداسې ورسره مورقې فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایو ته مورقه یې. نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مورقه باندې.
نوم یې عظیم الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دغه کرونا وایرس چې راغلی دی نو زمونږ سره په دې په څنګ کې ورسره د مورقې پیښې هم په زیاتېدو دي. مونږ چې کله کلینیک ته لاړ شو یا روغتون ته لاړ شو نو چې مونږ ټیسټ ورکړو د ټیسټ مونږ ته نتیجه دا ده چې مثال ډاکټران روغتیا پالان وایي چې تاسو په مریقه یاست.
نوم یې عبدالله دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. کله چې مونږ یو ډاکټر ته ځو یا روغتیایي کتنځای ته ځو کله چې مونږ ټیسټ ورکوو هغه مریقه راکېږي. په دې زما اخته شوی یم، زما کورنۍ ټول غړي اخته شوي دي. اوس انشاءالله زمونږ د ټولو کورنۍ غړو صحت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا وایروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هر ورځ لسګونه کسان چې په دې وایروس اخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 23 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفي او څلور نورې په تکراري بڼه ارزول شوي چې د هغې پایله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرکې په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي ریښتیا هم محرکه ده او که همدا کرونا. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرکه بلله دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرکه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرکې زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تېره اونۍ چې د کابل نه کوم هیئت راغلی او د عامې روغتیا رئیس او د تخنیکي ټیم سره ناسته لرل، په هغه کې دا تر بحث لاندې ونیول شو چې څنګه خلک دلته ډېر په مرقه اخته شوي دي. د هغو خلکو نه بیا ټیسټ واخیستل شو د کرونا لپاره چې د هغوی بیا د کرونا ټیسټونه هم مثبت وخته. نو په دې صورت د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د عامې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د مورقې ټیسټ نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په جلال آباد ښار کې د کورونا وایروس او په ننګرهار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف اچول شوي موانع لرې شوي او قرنطین مات شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي اداره او روغتیایي مسؤلین ډیری وخت د دغه ولایت اوسیدونکي ګرم بولي چې ګوند کرونا جدي نه نیسي او بې ضرورته ښار ته تګ راتګ کوي، چې په خبره په ننګرهار کې د کرونا وایروس د ژر او په تیزۍ د خپرېدو لامل شوی دی. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
و امریدل چې د جلال آباد خاریان وایي د کرونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي وایي چې هغه تر ډېره محرقه نه بلکې کرونا ده. آیا په کرونا وایروس د پاخه عمر لرونکي کسان رغېدلی شي؟ آیا رغېدل کومه ستونزمنه خبره ده؟ اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی وایي چې څه ډول د کرونا یا د کووید له ناروغۍ بیرته روغ شو؟
زله کرونا ونه ویریدم، که ویریدلی وای نو دی وایروس زلمان زوړلم. په اوله کې راته ویره پیدا شو ځکه سخت خستل سوزمان شو، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
له ښاغلي قیومي به نور واورئ. البته د خپرونې په دوهمه نیمه کې خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یوازې په جلال آباد کې دا ستونزه نه ده بلکې پکتیا کې هم دا ستونزه ده چې اکثرا خلک وایي په محرقه اخته دي، خو ډاکتران بیا وایي چې محرقه نه ده بلکې اکثرا ناروغان چې دوی ته ورځي په سلو کې اتیایي د کرونا نښې لري. لکه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین راپورټ واورئ.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایروس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی او په کار ده چې ولایتي اداره په بیړني ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي نږدې 80% په کرونا وایروس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې سلويختو او شپېتو ترمنځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض ولایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د عامې روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي، خو د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولې او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې بخورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي، نو میلاوئ غیږه میلاوئ ودو تم ځي بازارو تم بې ضرورته راځي.
حکومت چې داسې یو افواه جوړه کړې ده چې دا کورونا د مرض مرض نشته، نو داسې خاص څوک کورونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سوی بازار دغه باره کې خلکو ته ډیر زیان ورسېد، لکه شیان هم قیامت سلو او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسېدله.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي، ځکه په خبره په لابراتوار کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه ختم شوي دي. دای وای
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته، د موږ سره سواب خلاص شوی دی. پنځمبي ورځ می ټیم لګل وو کابل ته، عمل ته چې وکاته په موږ راځي کوم خلاص شوی نه وي چې موږ ته باغ کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله موږ ته اول راکې چې نه پر ولي ګو سواب راوړي.
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي، خو له عامو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پېښې ثبت شوي چې له دې شمېر 103 کسان روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنګټن ډي سي وایستل. ښاغلی ټرمپ یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ګارډ ته نوره اړتیا نشته. سفیر الله ستانکزی نور حال اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگتن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگتن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړې. لکونه امریکایان د یو تور پوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنگتن سربیره چې پکې ډونالډ ټرمپ د وضعیت د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییز کیږي، کم خلک نیول کیږي، ما پریکړه وکړه چې ګرځبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستۍ وار وي موږ په نیویارک کې ګرځبندیز تجربه
کوو.
لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی وو او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهرچیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهرچیانو غږ پورته کړ او یو مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه یوی کلیسا تروانو او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره لاس پکار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرنی ټاټو به هیوستن کې سه شنبه خاورته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستن ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورزي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډې کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پړ مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او